یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
درنو دوستانو السلام علیکم، زه اجمل لندیم او د ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې مو هرکلی کوم. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ټولو خصوصي پوهنتونونو ته 30 ساعته وخت ورکړی څو له عامه ساتنې نه ساتونکي وګماري. بلخوا د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال وایي پر کابل پوهنتون د حملې طرح نیولی دی. دا مو د دې خپرونې د سر موضوع ده. نور موضوعات به هم په خپرونه کې ولرو، خو پیل له خبرونو کوو. اسدالله لودین په سټوډیو کې دی، د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړئ.
ټاکل شوی د پاکستان صدر اعظم د همدې اونۍ په پای کې کابل ته راشي. د افغانستان حکومت وایي پر کابل پوهنتون د برید طرح کوونکی یې نیولی، او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي ممکن د سپینې ماڼۍ څوکۍ ترلاسه نه کړي. بشپړ خبرونه. د پاکستان صدر اعظم عمران خان کابل ته راځي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان ګران هیواد وایي چې ښاغلی خان به د دې اونۍ تر پایه کابل ته راشي.
د دې سفر په جریان کې به د سولې په اړه خبرې وشي، د اقتصادي، سیاسي، امنیتي او تجارتي همکاریو په پراختیا باندې به مفصل بحثونه وشي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د سپتمبر په 15 له عمران خان سره په افغانستان کې د اوربان د ټینګېدو په اهمیت غږېدلی وو، او هغه ته یې بلنه ورکړې وه چې کابل ته راشي. عمران خان په 2013 کال کې د پاکستان صدر اعظم وټاکل شو، او تر دې راوروسته دا کابل ته د لومړنی سفر دی. د افغانستان حکومت وایي پر کابل پوهنتون د برید طرح کوونکی یې نیولی دی. دغه خبره د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح نن پر خپله فیسبوک پاڼه کې کړې ده. ښاغلي صالح ویلي د برید طرح داسې یو کس دی چې 3 یې شرایطو پنځای لوستی، او وروسته د حقاني شبکې د یو غړي ثناءالله لخوا جذب شوی دی. وړاندې راغلی د برید طرح د پنجشیر اصلي اوسیدونکی دی، او کورنۍ یې د کابل په پلچرخي سیمه کې اوسیږي. طالبانو بیا له دې وړاندې دغه ادعا رد کړې دي، او په بېلابېلو خبرپاڼو کې یې پر کابل پوهنتون برید غندلی دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي کندهار کې 6 وسلوال مخالفان وژلي، او 22 نورې ټپیان کړي دي. وزارت نن په یوه خبرپاڼه کې وویل چې دغه وسلوال په ژیړۍ، پنجوایی، میوند، میانشین او شاولیکوټ ولسوالیو کې وژل شوي دي. په خبرپاڼه کې راغلي چې د عملیاتو پر مهال 1.5 وسلې او مهمات هم د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي. طالبانو د دولتي چارواکو د دغه ادعا په اړه څه نه دي ویلي. کندهار هغه ولایت دی چې وروستیو شپو ورځو کې ترې د تودې جګړې راپورونه خپرېږي. لزګونه نړیوالو ژورنالیستانو د الیاس دایی وژنه غندلې ده، او ویلي دي چې هغه په جنگ ځپلي هلمند کې ډیره مؤثره خبریالي کوله. د وال سټریټ ژورنال خبریال سون انګل راسموسن لیکلي چې د ځینو سختو راپورونو په برخه کې د دایی د همکارۍ پوره وړیم. فوټو ژورنالیست اندري کلیټي لیکلي چې د الیاس دایی له همکارۍ پرته به له هلمنده د 95% راپورونو خپراوی ناممکنه وو. د وسلوالو ډلو د مطالعاتو د مرکز څیړونکي آشلی جاکسن ازادي راډیو ته وویل چې الیاس دایی ډیر زړور خبریال وو.
ما اول وار دایی هغه وخت ولید چې هلمند ته د تحقیق لپاره تللی وم. هغه فوق العاده پراخې اړیکې درلودې، ډیر زړور و. له هغه سره کار دا راته ممکنه کړی چې د جګړې یوه بیخي بدله څېره وګورم. هغه نرسانې پیژندلې، قمندانان یې پیژندل، دولتي چارواکي یې پیژندل. هیچ چا ورسره له همکاري دریغ نه کاوه. دا د یوه ډیر ښه ژورنالیست نښې دي.
د نیویارک ټایمز خبریال مجیب مشال په خپل ټویټر لیکلی چې الیاس دایی د هلمند او افغانستان یو تود او پرشور غږ و. الیاس دایی په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال و چې د نومبر په 12 د یو مقناطیسي ماین په 14 کې ووژل شو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ماته ونه منله، خو په سپینه ماڼۍ کې پرون د خبرو پر مهال وویل چې ښایي دای د سپینې ماڼۍ څوکۍ ترلاسه نه کړي. امریکایي رسنیو جو بایډن په دې ټاکنو کې بریالی بللی دی، خو جمهوري غوښتونکي وایي چې رایې د بیا وشمیرل شي. د جمهوري غوښتونکو د رایو د بیا شمیرلو قضیې د رایو شمیرلو د قضایي دعوې په اریزونا، میشیګن او پنسلوانیا کې رد شوې دي. بلورته د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ترامپ ویل چې کورونا واکسین به تر اپریل پورې په پراخه کچه چمتو شي. د ډونالد ترامپ دا اعلان پرون په داسې وخت کې وشو چې په متحده ایالاتونو کې د 24 ساعتونو په ترڅ کې د کورونا مثبت پیښې تر 150,000 واوښتې. بلورته د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنۍ چارو وزیر مایک پامپیو د اروپا او منځني ختیځ دوو هیوادونو سفر پیل کړی. دی به په دې سفر کې فرانسې، ترکیه، ګرجستان، اسرائیل، قطر، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو ته ولاړ شي. د فارس خلیج د دریو هیوادونو د سفر پر مهال داسې اټکل کیږي چې د پامپیو د خبرو د اجنډا په سر کې به د ایران مسله وي. او سر لنن شنبه چې د نومبر 14 ده په هند کې دیوالی پیلېږي، که څه هم دغه جشن د هندوانو قمري جنتري کې شامل دی خو دا د ټولو ټولنو لخوا په هندوستان کې لمانځل کیږي. هندوان دا جشن د نړۍ په نورو برخو کې هم لمانځي. دیوالی د هندوانو تر ټولو مهم جشن دی چې د سولې او خوښۍ سمبول دی او په بدیو د خادیو د غلبې په معنا یادیږي. په دې ورځو کې هندوان خپل کورونه په څراغونو، شمو او رڼاګانو روښانه ساتي.
زموږ غلاسادې رادیو نوري زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخم تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفدو لښپګ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. دا کورنیو چارو وزارت ټولو خصوصي پانتونونو ته 30 ساعته وخت ورکړی چې د امن نظم د ساتنې له ساتونکو څخه د نوي ساتونکي وګماري، کنه تر هغې د خپل پانتونونه وتړي.
محافظت عامه سره هماهنګي او همغږي وکړي دا د یو دو جانبه قرارداد
په دې اړه پر رپورټ سربیره په همدې رپورټ کې اوري چې د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال وای پر کابل پانتونې د حملې طرح نیولی دی. نن په کابل، هلمند، لوګر او زینونور ولایتونو کې د ازادي رادیو د وژل شوی خبریال محمد الیاس دایی د فاتحي مراسم ترسره کیږي. په دې اړه به هم رپورټ ولرو. دا به هم واورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون د اروپا منځني ختیځ وو هیوادونو ته روان شو. که وخت نور رپورټونه هم لرو. د کابل چاپ ورځپاڼو ته کتنه هم مه هېروئ. دا خبرونه په دوهمه نمایي کې د زهرو کاروان خبرونه خبريږي. د کورنیو چارو وزارت ټولو خصوصي پانتونونو ته 30 ساعته وخت ورکړی څو له امن نظم د ساتنې له ساتونکو نوي ګارډان وګماري. دا د وزارت ویان طارق کاریان ازادي رډیو ته وویل چې کچېرې خصوصي پانتونونه دا پریکړه عملي نه کړي وبتړل شي. بلخوا د افغانستان د ولسمشر لومړي مرستیال ویلي پر کابل پانتونې د حملې طرح نیولی دی. فیروزا عزیزی د کابل په استودیو کې ده. فیروزا، نور تفصیل لته سوورو.
مننه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د لوړ امنیتي ګواښ له امله خصوصي پوهنتونونو ته د محافظت عامه ساتونکو د ګمارنې لپاره ضرب الاجل ټاکلی. د دغه وزارت ویان طارق اریان ازادي راډیو ته وویل چې دوی د ټولو خصوصي پوهنتونونو ته په اجباري ډول وخت ورکړی تر څو دولتي ځواکونه یا د محافظت عامه سرتیری او یا هم وبخې ګاردان ونیسي تر څو د دوی امنیت خوندي سي. ښاغلی اریان وایي که خصوصي پوهنتونونه دغه پریکړه عملی نه کړي نو پوهنتونونه به وتړل سي.
محافظت عامه سره هماهنګي او همغږي وکړي دا او د یو دو جانبه قرارداد په اساس خپل امنیت ټینګ کړي. هلته بشري نیرو شته دی، هلته مسلکي کسان شته دی چې د یو دو جانبه قرارداد په اساس تابعه کیږي او هغه اندېښنې چې د امنیت په برخه کې موجود دی هغه اندېښنې انشاءالله رفع کیږي. او دا د اکادمیکو مرکزونو په مقابل کې دا یو اجباري مسله ده خو د نورو خصوصي سکتورو پر وړاندې دا یو اختیاري موجوده.
د ښاغلی اریان په خبره ترهګری ډلې په دې وروستیو کې هڅه کوي چې په هغو بنسټونو حمله وکړي تر څو په ټولنه کې رواني فشار زیات او د خلکو د امنیت د ټینګښت په برخه کې دولت کمزوري وښایي. په داسې حال کې چې موږ سره د ځینو خصوصي پانتونونو مشرانو هم ویلي چې دوی خپل پانتونونه تعطیل کړي. لدې ډلې د کاردان پانتون مشر عارف سروري، البته عارف سروري د دې پانتون اداري مدیر دی، هغه ویلي چې دا مهال دوی خپل پانتون تعطیل کړای ترڅو دوی نوی ګاردان ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې دوهونه وړاندې په کابل پوهنتون حمله وسوه. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح وایي د دغې حملې ترای نیولی دی. ښاغلی صالح نن په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې دغه کس عارف ولد محمد عارف نومی کی البته او د پنشیر ولایت دی. د ښاغلی صالح په خبره دغه نیول سوی کس د کابل پوهنتون د شریعتو په تر دریم پوهنځي پورې درس وبخې تر دریم صنف پورې درس ویلی ده او د حقانی شبکې د یو ماهر غړي ثناءالله لوري جذب سوی و چې هغه کس چې دته یې پر کابل پوهنتون د حملې امر کړی و. کابل پوهنتون کې د عقرب میاشتې په 12مه نیټه حمله کې 22 کسان ووژل سول او د ولسمشر د لومړي مرستیال امرالله صالح په خبره په دغه حمله کې تر څلوېښتو زیات کسان ټپیان سول. د دغې حملې مسؤلیت بیا داعش یا اسلامي دولت نومې وسله والې ډلې منلی و. ان صاحب دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په کابل کې هدفي وزنې هم زیاتې سوي دي، خصوصا د مقناطیسي ماینونو چاودنې چې په دغه چاودنو کې مرګ ژوبلی هم وي. بلې ان صاحب
ډیره زیاته مننه فیروزه عزیزي. ولا کابل نن باید یادونه وکړو چې وسلوالو طالبانو پر کابل پوهنتون په برید کې لاس لرل رد کړی دي. تاسو موږ غږ آزادې راډیو ناوړي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادې راډیو واوري.
د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخم تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 نبی په ټول افغانستان کې اوریدل شي. په هلمند کې د ازادي رادیو د خبريال الیاس دایی تر وشل کې دوه ورځې د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې خبريالانو، مدني فعالانو، ولسی خلکو د دغه خبريال پر وژنه خوشيني خودلې ده. بیلابیل ولایتونو کې غونډې جوړې کړې وي او دا وژنه یې غندلې ده. نن هم په کابل، لوګر، خپل په هلمند کې د الیاس دایی روح ته د دعا لپاره د فاتحي مراسم نیول شوي دي. د کابل په سټډیو کې زما همکار رحمت افغان را سره دی. افغان صاحب، له تاسو اورو.
ان سپ ټاکل سوی ده چې نن د ورځې په اوږدو کې په کابل او لوګر همدا شان په یو شمیر نورو ولایتونو کې د ازادي راډیو د وژل سوي خبريال محمد الیاس دایی فاتح مراسم تر سره رسید. د لوګر د اطلاعات او فرهنګ رئیس عبدالرحمن تسل ازادي راډیو ته وویل چې د دغه ولایت د خبريالانو د ملاتړ بنسټونه همدارنګ د دغه ولایت چارواکي ټاکل سوی ده چې د ورځې په اوږدو کې دغه مراسم پر ځای کې همدارنګ د پوینه چې د خبريالانو د ملاتړ ټولنې او همدارنګ خبريالان په دې اړه باندې ځینې ځانګړي غوښتنې هم ولري. ان څه په ورته وخت کې په کابل کې میشت یو شمیر هلمنديان هم د الیاس تایی د فاتح لپاره چمتوالی لري او ټاکل سوی دی ونیمه بجه په شیرشاه سوری مسجد کې چې د کارتیسی کې موقعیت لري هلته همدغه مراسم پر ځای سي. ان صاحب، په ورته وخت کې په هلمند کې دوم ورځ ده چې د وژل سوي خبريال الیاس تاهی د فاتحې مراسم روان دي. له دې وړاندې په بغلان، ننګرهار، خوست او پکتیا ولایتونو کې هم ورته مراسم ترسره سوي وو. ځینې خبريالانو او بنسټونو په دې اړه باندې ځانګړي غوښتنې هم درلودلې او ممکن په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د ته ورته مراسم پر ځای سي. ان صاحب، الیاس تاهی لکه اوریدونکو هم په جریان کې د تیرې پنځشنبه په ورځ په هلمند ولایت کې د چسپکی مین په چاودنه کې خپل ژوند له لاسه ورکړل. د هغه وژنه په ملي او نړیوالو سیمه ییزه کچه په سختو ټکو وغندل سول او ممکن څو ورځې د دې فاتحې مراسم هم په هیواد کې نور هم دوام پیدا کړي. ان صاحب، د ورځې په اوږدو کې بیا په دې اړه باندې اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
مننه کو رحمت افغان له تاسو نه. دوستانو، رحمت افغان چې له کابل د هغه مراسمو په اړه حال راکو چې ټاکل شوی نن د کابل په شمول په څو ولایتونو کې د الیاس دایی د ازادي رډیو د وشل شوی خبريال روح ته د دعا او فاتحه په خاطر جوړ شي. پر الیاس دایی د برید مسولیت تر اوسه چا نه دی اخیستی. یو طالب بیان ذبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته ویلي چې په دې اړه څېړنې کوي. د بشر د حقونو د څار نړیوال سازمان وایي که څه هم طالبانو په هلمند کې د ازادۍ راډیو پر خبریال الیاس دایی د برید په اړه کوم بیان نه دی خپور کړی، خو د دې سازمان په وینا الیاس دایی دې سازمان ته ویلي و چې د طالبانو لخوا ورته د مرګ ګواښونه شوي او ورڅخه غوښتل شوي چې د دې ډلې د پوځي عملیاتو په اړه دې رپورټونه نه ورکوي. یو شمیر نړیوالو خبریالانو او همدارنګه هغه خبریالان چې په افغانستان او سیمه کې کار کوي د نړیوالو رسنیو لپاره، هغوی هم د الیاس دایی وژنه غندلې ده او الیاس دایی د هلمند حالاتو ته یو داسې څه بللی دي چې د هلمند حالاتو په اړه یې نه یوازې دا چې ازادۍ راډیو ته رپورټونه ورکول، بلکې له نورو خبریالانو سره هم په دې برخه کې همکاري کوله. ملالۍ بشیر په دې اړه رپورټ لري.
د وسلوالو ډلو د مطالعې څېړنیز مرکز څېړونکي آشلی جکسن وایي لومړی ځل یې په 2013 کال کې د ازادي راډیو له خبریال الیاس دایی سره په هلمند کې هغه مهال ولیدل چې دا دغه ولایت ته د یوې څېړنې په خاطر تللې وه. آشلی د جمعې په ورځ د نومبر په 14 نیټه ازادي راډیو ته وویل چې کله دا هلمند ته تله نو هر چا ورته د الیاس دایی نوم یادوه او ویل یې چې دا خبریال ډیر ښه دی او په راپور کې همکاري کولای شي.
He knew midwives, he knew commanders, he knew government officials, and I think it was is probably down to
the khalak pejandal adal qablagan niwali tar qomandanan aw hukumati charwa ko puri khalak pejandal da de yow lamil da da shakhsiyat wo che khalko wartan na shway wayalai da da yow dir kh khabariyal na khada aw zo po hegam da hisasan kar na dai د ډیر زړور وو. په ځانګړې توګه کله چې د هلمند امنیتي وضعیت په دې وروستیو کې ډیر خراب شو.
آشلی له ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې دایي له خطر سره مخامخ وو، خو ده بیا هم خپل دنده په پوره لیوالتیا تر سره کوله او غوښتل یې په هلمند کې پاتې شي چې د خپلې کورنۍ ملاتړ وکړي. د آشلی په وینا د دایي وژنه نه یوازې د هلمند بلکې د ټول افغانستان لپاره او د نورو ټولو هغو خواخوږو کسانو لپاره یوه لویه ضایعه ده چې پوسی هلته څه روان دي.
The rest of us who care about
د دایي غوندي کسان نه وینو د هلمند کیسې به څوک کوي. د دایي د وژل کېدو غمیزه ټولو ډیره ژوره حس کړې ده.
اندرو کویلټي یو آزاد خبریال او اکاست چې په کابل کې اوسي، د استرالیا تبعتي او لومړی ځل په 2014 کال کې افغانستان ته تللی و. کویلټي نړیوالو رسنیو ته د هلمند په اړه هم راپورونه ورکړي او دی وایي دا کار یې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی په مرسته کړی. اندرو کویلټي پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي له 2014 کال راهیسې د هلمند له لشکرګاه څخه د نړیوالو رسنیو 95% راپورونه د الیاس دایی له برکته خپره سوي. اندرو پر خپل ټویټر پاڼه د شاوخوا 150 نورو نړیوالو رسنیو او خبریالانو نومونه لیکلي چې الیاس دایی ورسره د هلمند د راپورونو په اړه همکاري کړې وه. په دغو ادارو کې دی بیورو، دی ډیلی بیسټ، د افغانستان د څېړونکو شبکه، ټایم، فارن پالیسی، نیویارک ټایمز، سټارز اینڈ سٹرایپس او داسې نور ادارې یادې سوي چې د الیاس دایی په همکارۍ نړیوالو ته د هلمند په اړه معلومات رسول.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ
وړاندې په دې خبرونه کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون د اروپا او منځني ختیځ وو هیوادونو ته روان شو. خو تر هغه مخکې اقتصادي خبرونه اورو. ناجیه صافی وړاندې کوي.
کابل به روانه اونۍ د پاکستان د سوداګرۍ د یو پلاوي کوربه وي. د سوداګرۍ او صنعت وزارت ویان جواد دبیر نن ازادي راډیو ته وویل چې دا سفر د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګریزو ستونزو د هواري په هدف ترسره کیږي. د نوموړي په خبره د دې لړۍ لومړۍ ناسته 13 اکتوبر میاشت په پاکستان کې ترسره شوې وه او پاکستاني چارواکو د ستونزو د هواري ژمنه کړې وه. افغانستان دا مهال له پاکستان سره د سوداګرۍ په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ دی. وخت نا وخته د پاکستان له لوري د لارو بندیدل، د خزیو اخیستل، لوړه تعرفه او د افغان سوداګرو د مالونو د پلټنې په برخه کې ستونزې هغه څه دي چې افغان سوداګر ورنه سر ټکوي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي د افغانستان 90% زعفران په هرات ولایت کې تولیدېږي. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمین آزادی راډیو ته وویل چې سږ کال به په دغه ولایت کې پر 80,000 هکټاره ځمکه د کرل شویو زعفرانو حاصلات 60 ټنو ته ورسیږي. تیر کال په هرات کې 250,000 هکټاره ځمکه کې زعفران کرل شوي وو. هغه وویل چې په هرات کې 60,000 کورنۍ د زعفرانو پر کښت بوختې دي او ښه ګټه هم ترلاسه کوي. د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي چې هیواد ته د قاچاقي زعفرانو د راتلو مخنیوی او کورنیو زعفرانو ته د مارکیټ موندنې د زمینې برابرولو هڅه کوي. د هرات د کرنې او مالدارۍ خونی مرستیال میرویس حاجی زاده بیا وویل چې موږ منو چې تولید زیات شوی، خو ټینګار وکړ چې حکومت باید د بازار موندنې په برخه کې هم همکاري وکړي، ځکه په خبره یې اوس مارکیټ کمزوری دی. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 6.95 پوله، یو یورو 9 افغانۍ، یو انګلیسي پاونډ 9.50 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ 40 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 60 پوله، زر هندي روپۍ 1,060 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 479 افغانۍ.
دا امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون د اروپا او منځنی ختیځ وو هیوادونو ته روان شو. پامپیو دا سفر په داسې حال کې پیل کړ چې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو نتیجې نه دي منلي. اسمت څاروانې په اړه رپورټ لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون فرانسې، ترکیه، ګرجستان، اسرائیل، قطر، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو ته لاسوریزنی سفر په داسې حال کې پیل کړ چې د او تر یوه حده جمهوري پال ګوندې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډونالد ټرمپ ماتې نه ده منلی. پامپیو د تیرې اونۍ د سه شنبې په ورځ هغه مهال له سختو نیوکو سره مخامخ شو چې په یوه خبري غونډه کې وویل د ټرمپ د ولسمشرۍ دوهمه دوره به پیل شي. سره له دې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر یا د دې هیواد تر ټولو لوی ډیپلومات د نومبر د درېمې نیټې د انتخاباتو پایلې نه دي منلي، د هغو او هیوادونو په شمول چې دی ور روان دی، د نړۍ اکثرو مشرانو منتخب ولسمشر جو بایدن ته مبارکي ویلې ده. پامپیو له فاکس نیوز سره په مرکه کې وویل که بایدن ته یوازې وویل شي چې سلام دا د اعتراض وړ نه ده، خو باید تیروتنه ونه شي چې موږ په یو وخت یو ولسمشر، یو خارجه وزیر او د ملي امنیت یو ټیم لرو. د پامپیو د دې سفر لومړی ټپال پاریس دی. هلته به د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل مکرون، بندنیو چارو وزیر ژان لی دریان او نورو چارواکو سره وبینی. له فرانسوي چارواکو سره به د خبرې ستونزمنې وي، ځکه چې فرانسا له اقلیم رانیولې له ایران سره تر چلند پورې پر یو لړ مسلو له امریکا سره توافق نه لري. ژان لی دوریان پرون د هغو راپورونو په اړه اندېښنه وښوده چې پر اساس یې ویل شوي وو چې ولسمشر ټرمپ غواړي له افغانستان او عراق څخه د ځواکونو د ایستلو بهیر چټک کړي. پامپیو له پاریس وروسته استانبول ته ځي چې مخکې تر مخکې له ترک چارواکو سره د نظر اختلاف پیدا شوی دی. دی د دې سفر په لړ کې له ترک چارواکو سره د کتلو پروګرام نه لري او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې وجه د مهال ویش ستونزه بللې ده. په قطر، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو کې به د دې د خبرو د ایجنډا په سر کې ایران وي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ. او سم رازو د کابل چاپ د نن ورځې ورسپانو د مهمو ټکو او سرمقالو موضوعاتو ته ناجی صافی ورته کتنه کړي.
800 ورسپانی په خپل سرمقاله کې د امریکا ولسمشر زو ټاکنو ته اشاره سره لیکلي د بایدن تر بریا وروسته د افغان سولې په تړاو مخالفتونو هم زور اخیستی. وړاندې د افغان چارواکو سرګندونو ته اشاره شوې راغلي طالبانو ته نور له حساب او کتاب پرته د امتیاز ورکولو موده پای ته رسیدلې او دغې ډلې د افغانستان د دولت او ملت ښه نیت نه دی درک کړی. ورسپانې لیکلي چې د ټرمپ تر ماتې وروسته افغان چارواکي اوس په خبرو راغلي او هر یو په خپل وار سره د ترامپ لوري د پیل شوی سولې پروسې مخالفت کوي. د لیکوال په باور د ولسمشر غنی او مرستیالانو له خبرو یې داسې څرګندېږي چې افغان حکومت د ترامپ ادارې تر فشار لاندې طالب زندانیان خوشي کړي وو او په خبره یې تر دې وروسته ممکن د سولې پروسه د بدلونونو شاهده وي. صبح کابل ورسپانې هم په دوحه کې د سولې مذاکراتو ته تم شوي. وړاندې په سرمقاله کې د ملي مصالحې د عالي شورا د مشر عبدالله عبدالله څرګندونو ته اشاره کړې لیکلي چې د افغان چارواکو له وروستیو څرګندونو ښکاري چې دوی د سولې خبرو دوام سره مخالفت لري او آن د سولې مذاکراتي پلاوي د بیرته راغوښتلو خبرې هم کیږي. ورسپاڼې لیکلي ممکن دا یو ډول سیاسي فشار وي چې پر طالبانو راوستل کیږي، خو په وینا یې د بایډن تر بریا وروسته په ټوله کې نظرونه بدل شوي دي. ورسپاڼې پر حکومت انتقاد کړی چې په هیڅ کار کې صداقت او قاطعیت نه لري او دا لامل شوي چې د سولې پروسه هم ځنډنه شي. او هیواد دولتي ورسپاڼې لیکلي چې په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس زایی تر وژل کېدو وړاندې د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح خبرداری ورکړی و چې دښمن دا ځل نیت کړی چې د رسنیو کارکوونکي، مدني فعالین او د دې کورنۍ نور همکاران په نښه کړي او پرې ترهګریز بریدونه وکړي. د سرمقل لیکونکي په وینا د خبرداري که څه هم تریخ حقیقت دی، خو هیڅ داسې لاره نه ده په ګوته شوې چې رسنیو د کارکوونکو او مدني فعالینو ژوند خوندي کړی شي. ورسپاڼې لیکلي دا ډول ترهګریز بریدونه نه یوازینی او نه هم وروستۍ پیښې دي، بلکې په وینا یې په تیرو لسیزو کې د دې حملو لړۍ ښه په درز روانه وه چې پراخه مرګ ژوبله یې اړولې او سره له دې چې بشري جنایتونه دي، خو بیا هم نړۍ پرې غلې ده. لیکوال پر افغان حکومت د رسنیو په ملاتړې کورنیو او بهرنیو ادارو غږ کړی چې باید د رسنیو د کارکوونکو او د مدني ټولنې فعالینو ته متوجه ګواښ بابیزه ونه ګڼي، بلکې په وړاندې پیاوړي ګامونه اوچت کړي. کنه نو د سرمقال لیکونکي په باور د دې برخې پر فعالینو بریدونه سختې ناوړې پایلې لرلی شي.
یوه ایرانی موډل چې د تیزاب په حمله کې سترګړندې شوې وی لس کال وروسته هم خپل کار ته دوام ورکړي. موسمي تروسه په تهران کې اته ډیر شپېلا بیل عملیات کړی او په امریکا کې هم یو جراحي عملیات کړی چې بریالي نشو. ملالی بشیر په دې اړه ریپورت لري.
لس کال مخکې ایرانی موډل موسمي اتایل خپل میړه سره طلاق وکړ. له هغه وروسته د دې د میړه پلار پر دې باندې تیزاب وشیندل. په دې حمله کې د موسمي دواړې سترګړندې شوې.
دلایل مختلفی داره، اما
تیزاب و حمله بیلابیل لاملونه لري. اکثر وختونه په داسې ښځو تیزاب شیندل کیږي چې هغوی طلاق وکړي او یا هم له هغه چا سره واده وکړي چې خوښ یې نه وي. ایرانی نارینه داسې فکر کوي چې د هغو ښځو څښتن دي چې د دوی په وینا دوی مینه ورسره کوي، نو دوی ځان ته اجازه ورکوي چې دا ډول کارونه وکړي.
ادعای دوست داشتنش رو دارن، به خودشون اجازه میدن که دست به یه همچین کاری بزنن.
د ماسومې زوی هغه مهال دوه کلن وو کله چې د دې په خوانی خسر پر دې باندې تیزاب وشیندل. د دې مخ، ځان او لاسونه یې سخت وسوځل. ماسومې د ایران له حکومت غوښتي چې د تیزاب او حمله کوونکو ته د سزا یې سخت سي. له دې حمله وروسته ماسومه په جوړ خپګان اخته سو او له کور نه وته، ځکه نه یې غوښتل خلک یې وویني. خو نن دا د ایران له هغو مدیلانو ګڼل کیږي چې د تیزاب تر حمله وروسته یې هم له ژونده هیلې نه دي شکولي او خپل کار ته دوام ورکړی دی. دا اوس د ایران د کلتوري او فیشني کالو مدیله ده.
اینکه ما نشون بدیم که یک مدل بر اساس اون شاخصه
ما غوښتل د مدل په توګه خپل کار ته دوام ورکړم، ځکه خایست په ظاهري بڼه کې نه دی. که څوک خپل تیرا و بایلی، دا په دې معنی نه ده چې دوی نور خایسته نه دي. خایست بیل تعریف لري.
نقصی توی زیبایی میتونه تعریفای دیگه ای هم داشته باشه.
ماسومه اتای تر اوسه په تهران کې اته ډیر جراحي عملیات کړی دي او یو کال یې په امریکا کې هم تیر کړی چې د سترګو بینایي راسي، خو هغه عملیات یې هم بریالي نسول.
خیلی سخت بود، روحی هم وخته بودم.
دا د ما په ژوند کې ډیر سخت وخت و. زه په ژور خفګان اخته سوی وم. زه په قهر اوسیدم او خپل نابینایي او مخ ته مې زړه په تنګ و. دوه کاله یې وخت واخیست چې زه بیرته ژوند ته ستنه سم.
یک سال دو سال طول کشید تا من دوباره به خودم بیام.
په 2019 کال کې د ایران پارلمان یو قانون تصویب کړ چې د تیزابو حمله کوونکو ته سخته سزا ورکوي او د قربانیانو لا زیات ملاتړ کوي. خو معصومه وایي چې دا قوانین اوس هم کافي نه دي. د دې پخوانی خسر پر دې د تیزابو د حملې په بدل کې په ورته سزا محکوم سو، خو معصومه د هغه د بخښلو پریکړه وکړه.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. دوستانو تاسو موږ غږ ازادي راډیو ناوړه د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار لوو بجو پیلېږي او د ماخام ترو بجو پورې په منځنۍ سپدو لشپک نمی په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 په صافه واځه توګه اوریدل کیږي. د خبرونه په دوهم نمای کې د زهرو کاروان پروګرام لرو، خو مخکې تر هغې 12 بجې کیدونکې دي. یو بیا په مکې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته ل اسد الله لودین څخه اورو.
د پاکستان صدر اعظم کابل ته راځي. د افغانستان د بهرنی چارو د وزارت ویان ګران هیواد وایي چې عمران خان به د دې اونۍ تر پایه کابل ته راشي. د افغانستان حکومت وایي پر کابل پوهنتون د بریټ تر هکون کې نیولای دی. دغه خبره د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح نن وکړه او ویل چې بریټ کون کې د شرایطو محصول و چې ورسته د سناوله په نوم د یو کس لخوا چې د حقانی شبکې غړی و جذب شو. د افغانستان دفاع وزارت وایي کندهار کې شپېته وسلوال مخالفان وژلي دي. دفاع وزارت ویلي چې دغه عملیات په جړی، پنجوایی، میوان، میانشین او شاولیکوټ ولسوالیو کې شوي دي. لزګونه نړیوالو ژورنالیستانو د الیاس دایی وژنه غندلې ده او ویلي دي چې هغه په جنگزپل هلمند کې ډیره مؤثره خبریالي درلوده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ماتې ونه منله، خو په سپینې ماڼۍ کې پرون د خبرو پر مهال وویل چې ښایي دای د سپینې ماڼۍ څوکۍ ترلاسه نه کړي. بلورتا د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ویلي چې کورونا واکسین به تر اپریل پورې په پراخه کچه چمتو شي. د اعلان داسې مهال وشو چې په متحده ایالاتو کې د 24 ساعتونو په ترڅ کې د کورونا مثبت پیښې تر 100,000 اوښتې دي. او سار لنن شنبه چې د نومبر 14 ده په هند کې دیوالی پیلېږي. که څه هم دغه جشن د هندوانو قمري جنتري کې شامل دی، خو دا د ټولو ټولنو لخوا په هندوستان کې لمانځل کیږي. هندوان دا جشن د نړۍ په نورو برخو کې هم لمانځي.
دوستانو دا نور خبرونه کولای شئ زموږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ وګورئ. اوس هم د خبری مطالبه برخه پای ته رسوده. زهرو کاروان پروګرام وړاندې کیږي په کابل کې زموږ همکارانو چمتو کړی.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو د نووري دونکو زمو سلامونه او نیکی هلی ومني. زاد الله فی همت د زهر کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې يم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې افغان دولت وایي گاونډي هیوادونه د کشفي معلوماتو د لارې د نشي موادو د قاچاق مخه ونیسي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی به له مسکاه او تک څخه د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمې پیښو واورو.
د بدخشان ولایت پولیسو تخار ولایت ته د 3.5 کیلوګرامو نشي موادو د قاچاقو مخاوني ولا. پولیسو د کشم ولسوالۍ په ماده‌با سیمه کې 10 کیلوګرامه هیروین هغه محل ونی ولچی په یو موټر کې پټ خودل شوی او په پام کې وچی د بدخشان ولایت له کشم ولسوالۍ څخه تخار ولایت ته قاچاق کړل شي. د بدخشان ولایت د امنیت قمندانۍ ویان سنولا روحانی ازادۍ رړیتو ویل د دې موادو د قاچاقو په تور د موټر چلوونکو په ګډون دوه کسان هم نیول شوی دي. په بلخ او کندز ولایتونو کې په دوو جلا جلا عملیاتو کې 2 کیلوګرام نشي مواد او شراب ونیول شول. په لومړی پیښه کې د بلخ ولایت له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو د مزار شریف ښار په اتمه ناحیه کې 10 کیلوګرام چرس ونیول چی په یو موټر کې پټ ایښودل شوی وو. د کندز ولایت د امنیت قمندانۍ ویان حجرت الله اکبری ازادي رړیتو ویل پولیسو په یو بل پیخه کې د اقرب د میاشتې پر 14 نیټه د کندز ښار په څلور مناحیه کې 50 لیټره شراب ونیول شي د استوګنې په یو کور کې پټ ایښودل شوی وو. د عدلی او قضای مرکز محکمو د څه د پاسه څلویښت قاچاق کوونکي او نشه یي موادو خرڅوونکي په جزا باندې محکوم کړي دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلی او قضای مرکز محکمو د یوه حکم پر اساس چې د شپږ ویشت قضیو په اړه صادر کړی، د نشه یي موادو شپږ څلویښت قاچاق کوونکي له لسو کالو څخه نیولي بیا تر دیرشو کالو پورې په بند محکوم کړي دي. د دې مرکز ویاند خالد محید ازادي راډیو ته ویل چې په دې وروستیو کې څو نور تورن کسان هم د دې مرکز سرنوالۍ ته معرفي شوي چې دوسیې څېړل کېږي.
په تیر یوه اونۍ کې د نشه یي موادو د لسو جرمي قضیو په تړاو په مختلفو ولایتونو کې دیارلس کسان عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوي چې دوسیې له نشه یي موادو سره د مبارزې د اختصاصي څارنوالۍ لخوا څېړل کېږي.
دا یادونه ورته چې لرنینګ بول شوګیو کسانو څخه درې تنو یې غوښتل چې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر له لارې هند ته هیروین قاچاق کړي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې په پنجشیر ولایت کې د څه د پاسه څلوېښت کیلوګرامه نشه یي موادو د قاچاقو مخه ونیول شوه. د پنجشیر د والي ویان محمد منصور اونابي ازادي راډیو ته وویل له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو په لومړۍ پیښه کې په حصي اول ولسوالۍ کې څلوېښت کیلوګرامه چرس ونیول شي په یو موټر کې پټ ایښودل شوي او له دې ولایت څخه د باندې قاچاق کېدل. په دوهمه پیښه کې پولیسو په دې ولسوالۍ کې نږدې دوه کیلوګرامه تریاک ونیول. د دې موادو د قاچاقو په توغور دوه تنه هم نیول شوي دي.
مسکا هوتک و چې د نشه یي موادو په برخه کې د ونی مهمې پیښه را اورولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. افغان دولت وایي چې ګاونډي هیوادونه د کشفي معلوماتو له لارې د نشه یي موادو د قاچاقو مخه ونیسي.
تمام تیزابایی که در سه قاچاق مواد مخدر و تولید مواد مخدر استفاده میشه همش بیرون از افغانستان وارد میشه.
په یو بل راپور کې به دا هم واورو چې مجید پخوانه شک وله خو اوس کار کوي او بیرته عادي ژوند پیل کړی دی.
د بخش توزیع غذا
مجید ډوډۍ ویشي، صفاکاری کوي او د اشپزۍ پر مهال له ما سره هم مرسته کوي.
د هیروینو له محتاجینو سره د لومړنیو مرستو په اړه له ډاکټر خالدی شریفي سره مرکه لرو.
په کمومرو کسانو کې امیدوارو میندو کې او محسن اشخاصو کې دا خلک ډیر آسیب پذیر دي.
د یعقوب خان په نوم معتاد وایي چې د نشو لپاره مې د خپلې میرمنې سره زر خرڅ کړل.
بټوه مې دومره ډکه وه چې دا نه کت کېده. اخر یو ورځ دا سراله اغه تشه بټوه ساکي تماوي وړه مال دا تشه بټوه واخله ما ته مواد راکړي.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
او سره یې خیریت خو به وي ودې د سوار خطا یې
بس مو پسې ګرځه.
اوس پرونه په افغانستان کې د ګاونډي هیوادونو ترمنځ د کشفي معلوماتو د شریکولو په موضوع باندې پیل کوو. افغان دولت د سیمې له هیوادونو څخه غوښتي چې د نشه موادو د قاچاق د مخنیوي لپاره له دوی سره کشفي معلومات شریک کړي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي دوی د سیمې د اتو هیوادونو په هغه غونډه کې چې د ملګرو ملتونو له نشه موادو سره د مبارزې ادارې په همکاري جوړه شوې وه له ګاونډي هیوادونو څخه غوښتنه وکړه چې افغانستان ته د کیمیاوي معلوماتو د قاچاقو مخه ونیسي او دغه ډول د کشفي معلوماتو له لارې افغانستان ته د نشه موادو د قاچاقو په مخنیوي کې هم مرسته وکړي. امنیتي تحلیلګران هم د افغانستان او ګاونډي هیوادونو ترمنځ د کشفي معلوماتو شریکول د کیمیاوي نشه موادو د قاچاقو په مخنیوي کې ګټور بولي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړې محمد ایاز ترنک وړاندې کوي.
د افغانستان او ګاونډي هیوادونو لپاره د ملګرو ملتونو سازمان د سیمه ییز پروګرام غونډې چې په 2011 میلادي کال کې پیل شوی وي تر څه ځنډ وروسته بیرته پیل شوی. دا پروګرام چې د ملګرو ملتونو سازمان له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې په همکارۍ جوړ شوی وو د افغانستان، ایران، پاکستان، ازبکستان، قزاقستان او ترکمنستان هیوادونو استادو د ویډیوي کانفرنس لاري ګډون پکې کړی وو. په دې غونډه کې د کیمیاوي او نشه یي موادو د قاچاقو پر مخنیوي بحث وسو. د کورنۍ چار وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو عملیاتي رئیس عبدالسمی پوپلزی وایي چې د غونډې اصلي موضوع د ګاونډي هیوادونو لاري افغانستان ته د کیمیاوي موادو د قاچاقو مخنیوي وو.
پیشنهاداتی که مشخصا با کشورهای منطقه داشتیم در سه من ورود
د سیمه له هیوادونو څخه مو غوښتنه وکړه چې افغانستان ته د کیمیاوي نشه یي موادو قاچاق بند کړي، ځکه ټول هغه تیزاب چې د نشه یي موادو په جوړولو کې کاری کی له بهر څخه په تیر بیا ګاونډیو هیوادونو څخه افغانستان ته راوړل کیږي. موږ توافق کړی و چې باید ګاونډي هیوادونه افغانستان ته د دې کیمیاوي موادو قاچاق بند کړي. موږ هڅه کوو له ګاونډیو هیوادونو سره د اطلاعاتو شریکول نور هم ډیر کړو چې افغانستان ته د کیمیاوي نشي موادو راوړل بند او دغه ډول ګاونډیو هیوادونو ته هم د نشي موادو د قاچاقو مخه ونیول شي.
ورود مواد کیمیاوي له داخله افغانستان او خروج مواد مخدره به کشورای همسایه جلوګیری کړه بتنه.
په 2000 میلادي کال کې د نشي موادو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو سازمان راپور خي چې په اروپا کې جوړ شوی کیمیاوي مواد د ایران او پاکستان لاره افغانستان ته کاچاق او بیا د هیروینو په جوړولو کې کار ځنه اخستل کیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې دروان میلادي کال لپاره څخه بیا تر اوسه پورې په فرا، هرات او نیمروز ولایتونو کې سلګون لیټر کیمیاوي مواد نیولې دي. دا مواد هغه سیمو ته کاچا کېدل چې نشئی مواد پکې جوړیږي. امنیتی کارپو میرزا محمد یارمن د سیمه هیوادونو ترمنځ د کشفی معلوماتو شریکول یو مهم کار بولی. د زیاتوی چې له همدې هیوادونو څخه د کیمیاوي نشئی موادو کاچاکو د نشئی موادو تولید هم ډیر کړی دی.
د سیمه هیوادونو باید له افغانستان سره کشفی استخباراتي او عملیاتي معلومات شریک کړي. کیمیاوي مواد یا پریکرسرونه په افغانستان کې نه جوړیږي بلکې له پاکستان او ایران څخه راځي. باید د هغو کیمیاوي موادو قاچاق بند شي چې تاریخ په هیروین اړوي. کله چې له دې هیوادونو څخه افغانستان ته د کیمیاوي نشي موادو د قاچاق مخنیوي نه کیږي دا معنی لري چې نړۍ غواړي د افغانستان څخه د کیمیاوي موادو بازار جوړ کړي.
په ایران کې د ملګرو ملتونو سازمان له نشي موادو سره د مبارزې ادارې په تازه راپور کې راغلی چې له ایران څخه افغانستان ته د کیمیاوي نشي موادو د قاچاق ترڅنګ د افغانستان په سلو کې 30 هیروین د ایران لاري اروپאי بازارونو ته قاچاقیږي.
محمد ایاس تر نکو چې د افغان دولت او ګاونډي هیوادونو ترمنځ د مشترکې غونډې په اړه راپور اوروه اوس یو داسې سوکټر پیژنو چې نشي پرې شي او بیرته د ژوند تر اګرځېدلې دي. مجد شلکلن نشي ورسره جوړ شوی او وسته مسلکي زړکو په یو مرکز کې لنور او رغوسو محتاجونو سره مرسته کوي. زموږ همکار فرید حلیمی د مجد ژوند په اړه راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه همایون هیواد وړاندې کوي.
مجید شل کاله نشه کړی ده. د بشپا ورس په لار او کوڅو کې پلاستیکی شیان ټولول بیا به دا شیان خرڅول او په هغو پیسو به نشئی مواد رانیول. مجید تر درملنې ورسته د خیراتلونکي په هیله د برېښنا په برخه کې مسلکي زده کړې وکړې. مجید اوس د امید په نوم د مسلکي زده کړو یو دولتي مرکز کې د صفاکار په توګه کار کوي. دی وایي که یو معتاد ټینګه اراده وکړي کولی شي چې نشه پرېږدي او بیرته خپل عادي ژوند ته راوګرځي.
دا خبره د هیڅ څوک نه کوي چې نشه نسم پرېښودلی، خو په دې شرط چې ټینګه اراده وکړي، پر ځان فشار راوړي او د ستونزو په مقابل کې زغم ولري. داسې کسان به خامخا د نشئی موادو له تیارو څخه ژغورل
کیږي.
د امید مرکز یو استاد نقیب الله د مجید ظرفیت او کاري وړتیا ستایي.
مجید ویژگی کلان داره فعلا.
مجید دوی زنگرتیا ویلری دای اوس له تیارو څخه راوتلی او په تازه هیلو ژوند پیل کړی دی. دای اوس دی ونوی کسب خواند دی. دای کولای شي چې له دې مسلک څخه په ګټه اخیستلو سره په بازار کې کار وکړي او ښه ګټه ولري.
به ایدوتی د بازار میتونه استفاده کړي.
مجید دا برېښنا په برخه کې د مسلکي زده کړو ترڅنګ په امید مرکز کې جوړو شوی او معتادینو ته د خوړو په ویشلو کې هم مرسته کوي. د امید مرکز اشپز حمید وایي مجید د خوړو په چمتو کولو کې مرسته ورسره کوي.
د بخش توزیع غذا
مجید ډوډۍ ویشي، صفاکاری کوي او د اشپزۍ پر مهال له ما سره هم مرسته کوي. زه د دل کار څخه خوښ یم. د خپل کارونه ډیر منظم او خطر سره کوي.
ارواپوهان وایي چې تر نشې پرې خودل ورسته د جوړو شویو معتادینو ظرفیت لوړیدلی شي او دوی کولی شي چې په ټولنه کې خپل پخوانی مسولیتونه بیرته ادا کړي. د امید مرکز د لیلی مسول فهیم وایي چې د مجید پاړه د خلکو نظرونه بدل شوي او خلک اوس هغه ته د خپل همکار په سترګه ګوري او درناوی کوي.
مجید جان خو
کله چې مجید جان تر درملنې ورسته د امید مرکز ته راغی پر خپل ځان یې ډیر باور درلود. د خپل غختل چې نشه پرېږدي. کله چې موږ د کار ولید نو پریکړه مو کړه چې باید په دې مرکز کې کار وکړي. دای اوس دلته زموږ سره کار کوي.
فعلا کار میکنه.
ډاکټران وایي چې مجید اوس د نورو معتادینو لپاره یو ښه بیلګه ده. د معتادینو ته دا پیغام ورکوي چې ټول معتادین د نشې پرېښودل وړتیا لري او بیرته خپل عادي ژوند ته راګرځېدلی شي.
درنو اوریدونکو، همایون هیواد و چې مجید د ژوند په اړه راپور اوراوه.
نشې مواد سره مبارزه څومره موثره او ګټوره ده؟
کوم قاچاګبر چې نیول کی دغه پاړوان تر سمون ته دی عدلی او قضایي ارګانونه څه نه دی راغلي؟
د نشې توکو د ستراتیژي او تطبیق د دولت پاتې راغلي ده.
د لمن جنگ یعنی د مواد مخدر جنگ
د مشه د بدین سره د تریاکو د کیش تړل کار نه دی.
چلته مخالفین شتون لري ته خامخه قاچاګبر دی د ستراتیژي کارخانه موجوده وي.
د دې پوښتنې جواب د آزادې رادیو د زهرو کاروان په خبرونه کې اوریدل شي.
وسلمو ته جنو سره د لمړنۍ عمرست موضوع ترازو. طبي ډاکټرانو وایي چې د ډیرو هیروینو استعمال موتاد وژني. دا چې د موتاجونو خپلوان او ملګري څنګه پوسی چې د هیروینو موتاد په خطرناک حالت کې دی، مخکې تر دې چې نارو ډاکټر ته ورسول سي کورنۍ یا خپلوان یې څمرسته ورسره وکړي. په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز تر نکله ډاکټر خالدی شریفي سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې د هیروینو د موتاد تر ټولو خطرناک حالت کوم دی؟
د ټولو خطرناک حالت وردوز یا د حد نه زیات مواد کارول دي. مواد زیات مصرفيږي او بلاخره وجود مسموم کیږي او د مرګ سبب کیږي. او دا په دوه حالاتو کې ماینست راځي. یو هغه حالت دی چې په یو وخت کې د زیات مواد نه استفاده وکي، او بل هغه حالت دی چې په دایمي شکل سره د سونه او مواد څخه لکه افین، هیروئین، چارس د مواد نه استفاده وکي او دا مواد وجود ته داخليږي، بلاخره د مسمومیت او مرګ سبب ګرځي.
سره کم پوسو چې دغه مریض د اووردوز حالت ته تللی یا یې مواد ډیر کارول،
اول یو درد احساسی په خپل سینه کې، عدم تعادل په تک کې، بیقراری، تبه، تنفسي مشکلات، شینوالی په جلد کې پیدا کیږي، نهایت یخی. د دې په واسطه مونږ کولای شو چې پوسو چې یو شخص د حد نه زیات مواد کارولی.
د دغه شخص ملګری یا هم خلک به څنګه پوښتنه شي دی په خطرناک حالت کې؟
په هغه صورت کې چې مریض د حدقو یا د سترګو د کس او تقبض ولري، نه کنټرولېدونکي خارښت ولري، تنفسي ستونزې ولري، د شوند او نوکانو شینواله یا سیانوسس ولري، بدن یخ شي، سطحي تنفس ولري، نبض کمزور شي، کچیر په یو شخص کې ذکر شوی نخې ولیدل شو، نو دوستان او فامیل باید پوه شي چې ناروغ یا معتاد په خطرناک کو حالت کې قرار لري.
د سیو موتات نشکیږي او ډیر خطرناک حالت ته ځي. د عمر سره څومره اړه لري؟
نشه کول په کوم رو کسانو کې امیدوارو مایندو کې او موسن اشخاصو کې چې عمر زیات دي، دا خلک ډیر آسیب پذیر دي، او هغه اشخاص چې د احتیاط تر څنګ نورې زمیموي ناروغي ولري، په دوی کې احتیاط ډیر خطرناک عواقب ځکه چې امیدوار وایند مقاومت وجود وخکتای او موسن زیات آسیب پذیر قشر دی، نو ځکه احتیاط په دوی کې نور مشکلات پایس کرد.
یو کس زیاتو نشه یي موادو له عمله له بد حالت سره مخ شوی دی، مخکې لدی چې ډاکټر ته ورسول شي کورنۍ یا خپلوان یې باید څه ډول مرسته ورسره وکړي؟
باید ناروغ ته هغه وضعیت ورکړ شي کوم چې د شاک مریضانه ته ورکول کیږي. ناروغ ته باید وضعیت ورکړ شي، هغه په یو څنګ باید قرار ونیسي چې تنفسي لارې خلاص شي، او د هر تیا په وخت کې باید مصنوعي تنفس ورته ورکړ شي، خلا په خلا تنفس.
هغه معتادین چې په ځلکی په ځان پوهیږي چې په بد حالت کې دی، دوی خپل باید څه وکړي؟
اولین کار باید مواد قطع کی، او کچیره خپل کولای شي چې خپل ځان یو نږدې کلینیک یا سنټر ته ورسوي تر څو د کوما او مرګ نه جلوګیری وشي. که خپل مشکلات زیات دي، نو دوستان او اقارب باید خبر کی تر څو نږدې سنټر ته ورسول شي چې کوما او مرګ نه جلوګیری وشي.
ځینې خلک له پودر سره نوري نشي هم کوي، دا د لمړنۍ مرستو بهیر څومره ټکنه کوي؟
هغه متدین چې د سون او مواد نه استفاده کوي دا طبعا هغه اولنې مرسته متاثر کوي، ځکه کچیر یو شخص د زیات مواد نه استفاده کوي نو طبعا تشخیص مغلق کیږي، او کچیر تشخیص مغلق شو یا پیچیده شو نو طبعا تداوی هم له مشکلات سره مخامخ کوي.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریش پر 2016 مزنی سپو خبريږي او وسته خاطري وردی. نوښکرن یعقوب خان ننګرهار ولایت اوسیدونکو دی، د پرنګرهار ولایت کې انګریزي ادبيات ولوستل او بیا یې په ونا دولتي ادارې کې کار پیل کړ، خو سمنده ورسه د ششې په نشه اخته سو. یعقوب خان وایي چې ټول ماشونه د ششې پر نشو ولګول، خو ورسته دې ته اړ سو چې د خپلې مېرمنې سره زار هم خرج کړي. دا چې یعقوب خان ولی او څنګه موتاتسو او رسد د نشور عمل لڅد ورسونو سره مخ شوی دی، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاس تر نکسره د زړه خواله کړی دی.
تقریبا 14 کلن 15 کلن ما په پېښور پاکستان کې زما وملګرو د عمران په نوم باندې هغه اول کې نسوار به هغه چول نو زاغ سره کې نستم، یو پیره دو پیره نسوار ما واچول، خدای غینه بعد تر سیګریټ مې وسکل، د سیګریټ نه بعد په 400 باندې مبتلا شوم. ډیره وجيبه او غریبه دنیا ته لاړم، د فامیل نه، د مور نه، د پلار نه، د ورونو نه کوشنشینی طرف ته لاړم. پلار راته دشمن ښکاره کې، د مور راته دشمن ښکاره کې، د چې چرس به مې ونسکل کار براته راته. 10 کاله تقریبا ما چرس وسکل. د پانتون دوره شروع شو، نو د پانتون اول کال ډیر خطر شو، خو په دویم کال کې زه د غناهلو ملګرو سره لاړم او ما دغه مواد مخدر اول شیشه شروع کړه. شیشه تقریبا 3-4 کاله ما وڅکوله. بیا رالم بعد دا غینه دلته وظیفه مې واخیسته د جناب کینز پانتون پانوم باندې، د وزارت ستامین تر پارټیز پانوم باندې نومیږي. هغه د وزارت ستامین سره قراردادونه کوي چې په افغانستان کې څومره کلینیکونه شفاخانی دي، فیسیلیټیز دي، دغه ارزیابي کوي. نو 3-4 ولایت د افغانستان، هرات، بادغیس، نیمروز او لغمان دا ولایتونه ما ته راکړه، زه سپروایزر شوم، خو دغه وظیفه مې اجرا کړ. بیا د کټ پنوم باندې هالنډیان یو موسسه و، دغه سره مې وظیفه اجرا کړې ده. تقریبا دورز $110 به ما ته راکول. دا پیسې ما سره 15 لک 16 لک روپۍ ډالر افغانۍ را سره وي. لاړم ننګرهار، تل ته مې اتاق ونیو، یو 3-4 په اصطلاح باندې لوچا کنډي والان اغه د میزان سره پوتا کې کینو له دوه مصارف او د کیسمنګ یو ملګرو، نو دغه حالت بدا پودرس کله. نو ما ته ویل چې تو واخلا یو دم د دین وو، هدا د خوند ګوره چې دا څه خوند لري. چې هاغه لوګه ما کشک، ما سره تقریبا 3.5 لک ډالر او همدارنګ 1.5 لک 1.5 لک پورې افغانۍ ورا سره بټوه می دومره ډکا و چې دا نکت کېدا. اخر یو ورځ دا سراله پیسې میسیخ ورڅ لاړ، اغه تشه بټوا ساکی تما وی وړ مال، دا تشه بټوا واخله، ما ته دغه مواد راکې، مطلب د حد نه زیات می جړلې دي. چې خدای پاک دا د کم حالت نه کم حالت په خپل مازان را ورسو، دا ولی ان تر دې پوري چې د خپل غ کور ودانی سره می راوړې دي، شپک تولې و تولې هغه می ټول خرڅ کړي په دینه شبانه به ور کړې دي. نشئی سړی، پودری سړی، شیشئی سړی هیڅ امکان نه لري چې هغه په یو شی باندې برکونی سي. خدای دې کچې دغه د پلار جنازه دې پرتای او په تابانه خماري رااله، هغه د پلار جنازه به ته پرې دی، خو دغه پودرو ته به ځان رسای.
آیا پوهیدلاست چې خیلون روغتیا ته څومره زیان لري؟ په دې اړه به د ډاکټر بشیر احمد سربری خبري واورو.
کوم مواد چې په قیلون کې دي، وی میوه ورکوي، خو په اصل کې دی هغه تنباکو. په هغه کې 3000 قسمه ماده تر اوسه شناسایی شوې ده، چې په هغه کې 80 قسم ماده ثابت شوې ده چې په صحت باندې مضر دی، او په هغه کې 50 رقم ماده ثابت شوې ده چې سرطان جوړوي. نو دا ویلی شو چې یو کش د قیلون معادل د 15 سیګریټو په اندازه کې دود او تنباکو مصرف کوي.
آیا پوهیدلاست؟
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا دی د زهرو کاروان خبرونه ورستي برخه ترا ورسیدو، او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامیک صدا څه ده چې عبد الله کورترازی خو ډیر ور خطاوي او چیرای هم غمجن ښکاری. مېرمنې ته وای چې په سر می درد لښ چای را دم کړه. مېرمنې ورته وای چې خامخا کومه بده پیښه سوي ده، خو ته زما څخه پټوي. دا چې عبد الله ولې ور خطا دی او ورسته به څه پیښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
Thank you. سړی خیریت خو به وي، ولې داسې وارخطا یې؟
بس مه پسې ګرځه، یوه پیاله چای راوړه چې سر مې ډېر درد کوي.
چې راته ونه وایه نه دې پرېږدم، خامخا څه خبره ستا چې زما څه پټوې.
ته وا بله به څه خبره وي، ا کبیر زوی دې بیا ځان په بلا اخته کړی دی.
ولې په کبیر زوی مې څه سوي دي؟
بېرته پوډرې شوی دی.
وا سړیه، خوله دې په خیر خلاصوه، کبیر سم جوړ هلک دی او ته وایې چې پوډرې سوی دی؟
نو زه دروغ وایم؟
پخوا به یې په کور کې پر کوچنۍ خبره جنجال کاوه، خو شکر ډېر نرم دی، چاته تر ګل ترخه خبره هم نه کوي.
تا خو اول هم نه منله چې کبیر نشه کوي، تر ډېره وخته دې دا خبره پټوله، خو کله چې د نشې بد بوی ټول کلی پر سر واخیست او خې وشرمولو، بیا نو تا هم ومنله.
نو موږ خو د کبیر علاج وکړ، څو میاشتې په شفاخانه کې بستري وو، تر هغه وروسته سګرټ لا نه څکوله، څنګه داسې ناببره بېرته په نشو اخته سو؟
ستا که زړه ته نه لویږي هغه ستا کار دی، خو ما نن لاس په لاس د ملک فیض احمد له زوی سره ونیو چې هیروین څکول.
ته څنګه په پوه شوې؟
چې رښتیا شي زه پخوا لاسه ناسه ورباندې پوهېدم، پټ پټ مې ساره، هغه و چې نن مې په خپلو سترګو ولید. که ستا خبره مې منلې وای، تا خو به تل راته ویل چې هلک جوړ دی.
زه خو ډاکټر خطا ایستلم، ویل هلک جوړ شوی دی.
زه هم دې خبرې حیران کړم چې موږ خو علاج وکړ، ډاکټرانو راته ویل چې هلک کور ته بوځئ نور جوړ دی، لکه چې ډاکټرانو یې سم علاج نه دی کړی.
خدای دې د دې ډاکټرانو کور خراب کړي، دوی ولې نه حق خلک خطا باسي؟
زه هم ډاکټرانو خطا ایستلم، سبا ډاکټر ته ورولم او دا خبره ورسره سپینوم.
که ستا اجازه وي زه به هم درسره ولاړ سم.
سمه ده، دواړه به ورشو. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
السلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
السلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
وعلیکم السلام، خدای دې خیر کی، داسې خفه معلومی گئی، خیریت دی؟
خیریت لکومه شو ڈاکٹر صاحب، زما دې زوی ژوند را تباکه او ته وای چې خیریت دی؟
ولی ما څه بد در سره کړی چې داسې راته پکاري؟
ډاکټر صاحب، تا خو چې زوی دې جوړ شو پوډر یې پرې شودل کور ته بوزی.
تا خو موږ خطا ایستلو، تا ویل جوړ شو کور ته بوزی.
ما خو نورې خبرې هم درته کړې وې، هغه مو یاد دي؟
په هغه ورځ چې تا ویل زوی دې جوړ شو موږ په خوشحالۍ اخته شولو. ستا خبرې مې نه دي یا ډاکټر صاحب چې څه دې راته ویل.
اصل مشکل دغه دی، څوک چې خپله خبره کوي باید د بل خبره هم واوري. ناروغ او د ناروغ خپلوان که د ډاکټر خبرو ته غوږ ونه نیسي نو علاج یې خود ځای نه نیسي.
ښه خیر دی ډاکټر صاحب، اوس راته وایه.
ما درته ویلي وو چې هلک باید په هفته کې یو وار خامخا شفاخانې ته راشي، باید موږ یې وګورو چې څومره فرق پکې راغلی دی، څه ستونزې لري او نور څومره وخت علاج ته اړتیا لري.
خو تا ویل چې جوړ شو، څوک چې جوړ شي بیا یې ولې د هغې شفاخانې ته راولو؟
استغفرالله، ما کله وویل چې هلک جوړ شو؟ ما خو یوازې دومره درته وویل چې نور په شفاخانه کې بستري کېدو ته ضرورت نه لري، کور ته یې بوځئ، خو باید په هفته کې یو وار خامخا شفاخانې ته راشي.
ډاکټر صاحب څه وایو؟ زموږ خو دې خبرې ته بیخي پام نه دی سوی.
ما دا هم درته وویل چې ناروغان په شفاخانه کې مونږ څارو، خو په کور او کلي کې به یې تاسې خپله څارئ. هر حرکت او هرې خبرې ته به یې پام کوئ او بیا به مونږ ته وایاست. آیا تاسې په دا یو کال کې شفاخانې ته راغلي یاست او د خپل ناروغ حال مو راکړی دی؟
رښتیا هم چې شفاخانې ته نه یو راغلي.
ګورئ، د معتادینو د علاج په برخه کې موږ او تاسې ټول مسؤلیت لرو. که خپله کبیر او تاسې بې پروايي نه وای کړې، اوس به کبیر بیرته نه پوډري کېده.
ډاکټر صاحب ډېره ډېره بخښنه غواړو، رښتیا هم موږ باید دې خبرې ته پام کړی وای.
ډاکټر صاحب زه چوپ وېدم چې هر هفته به زما راتګ ضروري وي، ما خو ویل چې نور جوړ شوم.
کبیره، تا خو به هر هفته موږ ته ویل چې زه نن شفاخانې ته ولاړم، دوه مخیه تا موږ ته دروغ وویل؟
خیر دی، هلک ناروغ دی، له ده څخه ګیله نه ده پکار. تاسې ولې کومه ورځ شفاخانې ته نه راغلاست؟ د موبایل شمیره مې هم در کړې وه، تاسې باید پوښتنه کړې وای چې هلک شفاخانې ته درځي او که نه.
ولا دا خو رښتیا وایي ډاکټر صاحب.
آجي کاکا، چې نه ناروغ او نه تاسې موږ ته څه ووایاست، موږ به څنګه پوښو چې ناروغ څنګه دی؟
ډاکټر صاحب موږ دا منو چې بې پروايي مو کړې ده، موږ باید ستاسې ټولې خبرې عملي کړې وای، خو اوس یو چاره راوښه.
خیر دی، اوس هم ناوخته نه دی، که هلک پر دې کار پښیمانه وي او غواړي چې علاج یې وشي موږ به یې بېرته بستري کړو.
ډاکټر صاحب زه نور له نشې څخه بېزاره یم، زه غواړم چې علاج مې وشي.
سمه ده، بېرته به دې بستري کړو. وګوره بیا به بی غوری نکوی.
زمه دا ډاکټر صاحب بستر
خیر ویسی. اواجی صاحب تاسو باندې پروايي نکوی.
سمه دا ډاکټر صاحب.
سمه دا ډاکټر صاحب ډیر ډیر مننه. سچ ته وای ما غسه کو.
د ازادي رادیو در نو اوریدونکو د دې اونې د زهر کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بل خبرونه پورې مو پر لی مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهر کاروان.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
بل خلک کې د کوچانو ریاست مسولان
سره چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بچیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.